para فيو پیشکش کنه
ډیر زیاته مننه مرزبان مطلب مرزبان څخه ډیر زیاته مننه د سهاراته بجې شوې د ازادي رادیو درنو او ریډونکو خېچاري د خبرونه تر نه بجو دوام کوي په خبرونه کې به د افغانستان او سیمې په اړه تازه حال درکړو خو مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب درته معرفي کړم د دې سات خبرونه ورو اسمت سروانی وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد اندیشنه وشو چې ځینې دولتي چارواکي د انتخابات په پروسه کې لاسوهنه کوي ټاکل شوی چې د افغانستان د انسجام او هماهنګۍ مشترک بورد به خپل 12مه غونډه په کابل کې جوړ کړي د امریکا د ټولو قواو لوی درسي زوی چې له ایران سره دغه هیواد د اتمي پروګرام په اړه د خبرو وخت له لاسه وځي او د قرغیزستان ولسمشر کورمان باقی یف یو نوی موافقه لاسلیک کړي چې لمخې د امریکا متحده ایالاتونو اجازه مومي چې د ماناس د هوایی اډې کار واخلي د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي کای ای ډی پرون په یو خبري غونډه کې تور ولګاو چې ځینې افغان دولتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي کای ای ډی چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له مشر سیما سمر سره په یو ګډ خبري غونډه کې خبري کولې وویل لبه مرغه په ورستیو کې د انتخاباتو په پروسه کې د ځینو والیانو او د ملي امنیت د یو چارواکي په ګډون د دولتي مقاماتو د لاسوهنې شاهدان یو هغه په عین حال کې وویل چې د لاسوهنې هنی د کوم مشخص کاندید په ګټه نه وي بلکې د انتخاباتو په پروسه کې د هغوی مداخله و چې باید مخېونی ول شي د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر بیا په انتخاباتو کې د شزینه کاندیدانو پر کموالی اندیشنه ښکاره کړه ویل په ځینو ولایتونو کې د شزینه کاندیدانو شمیر هغوی ته تر ټاکل شوی سهمی کم دی د نورستان والی د سه‌شنبه په ورځ ول چې د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله کې له افغان ځواکونو سره د وسلوالو طالبانو په جګړه کې لږ تر لږه اته پولیس او یو ویش سختریزي وژل شوې دي د نورستان والی جمال الدین بدر ول چې سختریزي د پاکستان له لوري د ولایت ورغلل او کلیوالو له افغان سرحدي ځواکونو سره مرسته وکړه چې هغوی وځپي شاغلی بدر همدارز ول چې په دې جګړه کې چې څو ساعت دوام وکړ د افغانستان د دولت یو ویش مخالفان او اته پولیس وژل شوې دي د ول چې وازی تورلس طالبان هغه محل وو وشل شل چې د دوی د سپرلی پر موټر د ملي پولیسو راکټ ولګید نورستان له پاکستان سره پوله لري او د افغانستان د هغو نورو سیمو په شان چې له پاکستان سره سرحد لري د سخت دریزو تاریخوالی پکې زیات دي تاکل شویر چې د افغانستان د انسجام او هماهنګۍ ګډ بورد به خپل 12مه غونډه په کابل کې جوړ کړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته ویل چې دا غونډه به د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کای ایډي لخوا رهبری شي او د کابو ډیر شو هیوادونو او نړیوالو ادارو استازي به پکې برخه واخلي د غبورت افغانستان د ملي ستراتیژي پر اساس جوړ شوی دی چې د نړیوالو د مرستو د څرنګوالي او په افغانستان کې د پرمختګ پر لارو چارو پکې خبري کیږي د هلمند په نادلی ولسوالۍ کې د 10 کیلومتره سړک د پخولو کار پیل شوی دی د هلمند کلیو پراختیا رئیس محمد عمر قانی ازادي رادیو ته ویل چې په دغه سړک باندې د بریتانیا د پراختیایي ادارې یا دی اف آی ډی لخوا 2.5 لکه امریکایي ډالر ولګیږي د د همول چې دغه سړک د جوړولو کار به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي د قرغیزستان ولسمشر کورمان بیک باقیف یو نوی موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې د امریکا متحده ایالاتونو اجازه مومي چې د ماناس له هوایی اډې کار واخلي د قرغیزستان د ولسمشر وایاند وویل چې دا موافقه د ولسمشر له لوري د جولای په 2مه نیټه لاسلیک شوې ده تر دې مخکې د قرغیزستان پارلمان په یو خوله د دې تړون ملاتړ وکړ چې پر اساس یې قرغیزستان امریکا ته اجازه ورکړي چې د ماناس له هوایی اډې څخه استفادې ته دوام ورکړي د هوایی اډه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو د ملاتړ لپاره کلیدی اهمیت لري هر میاشت لدی لاري 15,000 امریکایي سرتیری افغانستان ته تګ راته کوي او 1500 ټنه مواد انتقالیږي د امریکا د ټولو قواو لوی درستیزوي چې له ایران سره دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وخت له لاسه وځي ادمیرال مایک مولن وویل دا ډیره مهمه ده چې له ایران سره مخکې تر دې خبرې وشي چې اتمي وسله جوړ کړي او یا اسرائیل د دغه هیواد پر اتمي تاسیساتو برید وکړي تیرونه د اتمي انرژي د نړیوال موسسې نوی مشر یاکیا اماتو ویلو چې د داسې کرنخ نویلی چې وشه ایران بیا د اتمی وسلې د جوړولو هڅه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مسکو کې په خپل مهمه واسطه وینا کې وویل چې امریکا او روسیا د دې لپاره نه دي جوړ شوي چې یو له بل سره دښمنی وکړي. اوباما دا خبرې د مسکو د سفر په دوهمه ورځ د دغه ښار د اقتصاد پوهنځي ته وکړي. اوباما وویل چې امریکا پیاوړی، سوله ایز او سوکاله روسیه غواړي او په دغه هیواد کې د قانون او دیموکراتیکو ارزښتونو د حاکمیت غوښتونکي دي، ځکه چې دا ارزښتونه اخلاقي دي او نتیجه ورکوي. وروستا اوباما د روسیې د مخالف سیاسي اړخ له مشر او د مدني حقونو له فعالانو سره ولیدل. د اتوستر صنعتي هیوادونو مشرانو په ایټالیا کې درې ورځنۍ غونډه پیل کړې. نړیوال اقتصادي بحران د دوی د دې غونډې د ایجنډا په سر کې دی. د غونډې د پیلېدو په درشل کې د نړۍ د کاتولیکانو مشر د جی اتی ډلې له مشرانو وغوښتل چې د مالی او اقتصادي سیستم لپاره سخت مقررات وضع کاندي. په دې غونډه کې به د نړۍ د نویو اقتصادي قدرتونو لکه چین، هند او برازیل مشران هم ګډون ولري. روسیا د امریکا د ډالر پر ځای د بل ذخیره بانک نوټ غوښتنه لري. او د شینجن ایالت له وروستیو ناکرارۍ وروسته به د چین ولسمشر هو جیان تاو په ایټالیا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له غونډې بیرته خپل هیواد ته روان شي. د شینجن ایالت په مرکز ورومچې کې د ایغورانو او هان نژادو چینایانو ترمنځ د رواني اونۍ په نشته کې 1650 تنه ووژل شول او تر زرو زیات نور ټپیان شوي دي. چارواکو په ورومچې کې د آرامښت راوستلو لپاره د شپې په مخه پر ګرځېدو بندیز لګولی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن په ټولو خواو غږ کړی چې له صبر او زغم کار واخلي.
خبرونه مو د ازادي راډیو نه اوریدل. اته دقیقې او اته بجې و دقیقې شوې. په روانه خبرونه کې به دغه مطالبه او راپورونه درته خبره کړو. و باور شید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې اندېښنه وښوده چې ځینې دولتي چارواکي د انتخاباتو په بهیر کې لاسوهنه کوي.
Unfortunately we have seen
له بعد مرغه مونږ په دې ورستو کې د یو شمیر واليانو او د ملي امنیت د یو چارواکي په ګډون د ځینو حکومتي چارواکو د لاسوهنې شاهدان یو.
نړیوال بانک افغانستان سره د نوې مرستو اعلان کړی. د افغانستان د ملي اردو لپاره الوتی کې ترمیمیږي. د انتخاباتو د ویلابیلورا پرونو پترس کې به واوري چې د بلخ ولایت یو ټولنیز کارپووي
یو دراتونکو انتخاباتو مشروعیت او دبل دراتونکو انتخاباتو شفافیت مطرح است.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي په هیواد کې د مخابراتو په سیستم کې د نوري فایبر دوه پړاوونه بشپړ شوي دي. د ایران، امریکا او روسي لورستي حاله به مو هم خبر کول کو وخت را سره یادی وکړه. نور کورنۍ او سیمه ایز راپورونه هم خبرورو. د خبرونې په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو ونیس پروګرام په ځای ورکړ شوی دی. را سره اوسئ. دا هم د خبرونه لمړی راپور. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې یونما یا د ملګرو ملتونو دفتر په دغه هیواد کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه تایید کړي او هغه یې بریالي بللي. د غوډوړو ادارو ویلي چې د اپریل 15 نه د جون تر 12 نیټې پورې په دغه پروسه سره نه کړی ده. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي اندېښنه ښودلې چې ځینې دولتي چارواکي د انتخاباتو په بهیر کې لاسوهنه کوي. په دې اړه مکړې لکابل زموږ د خبريال راپور ده.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په ځینو سیمو کې له امنیتي ستونزو سره سره د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه له قانون سره سم په بریالیتوب ترسره شوه. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیسه میرمن سیما سمر وایي په ځینو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د ښځو ونډه بیا کمه ده. نوموړی د سه‌شنبې په ورځ یو خبری کانفرنس ته په وینا کې وویل په ځینو ولایتونو کې د ولایتي شوراګانو لپاره هم رشمیر ښځې نه دي کاندیدې شوې چې قانون لازمي بللي.
مشکلات امنیتی حاکم متاسفانه
نوموړی وایي له بده مرغه روانې امنیتي ستونزې د دې سبب شوې چې په ځینو ولایتونو کې د خزینه کاندیدانو شمیر هومره نه دی څومره چې لازم دی. سره له دې چې په مجموع کې د خزینه کاندیدانو شمیر بیا هم زیات دی. تاسو پوهیږئ چې جمهوری ریاست ته دوه ښځې کاندیدانې دي او اووه مرستیالانې دي. خو د یادولو وړ ده چې په کندهار او اروزګان ولایتونو کې هغه شمیر ښځې چې ځانونه یې ولایتي شوراګانو ته کاندیدې کړي دي 25% برخه چې لازمه ده نه ده پوره کړې. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د هر ولایت د ولایتي شوراګانو لږ تر لږه 25% غړي باید ښځې وي. سیما سمر وویل په دغه پروسه کې د خلکو شاوخوا 300 شکایتونه ثبت شوي چې 50 یې د جمهوري ریاست او نور یې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو پر خلاف وو. نوموړې زیاته کړه د دغو شکایتونو له امله د جمهوري ریاست درې او د ولایتي شوراګانو له 500 ډیر کاندیدان له وروستي لسته وباسل شول. په دغه خبري کانفرانس کې په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کای ایډا وویل چې ځینې دولتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي. دای وای له بعد مرغه مونږ په دې وروستو کې د یو شمیر والیانو او د ملي امنیت د یو چارواکي په ګډون د ځینو حکومتي چارواکو د لاسوهنې شاهدان یو. د لاسوهنې د کوم مشخص کاندید په ګټه نه وي، بلکې په مجموع کې د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کړې چې باید مخه یې ونیول شي. له دولتي امکاناتو نه ګټه اخیستل او په انتخاباتو کې د دولتي چارواکو لاسوهنه هغه اندېښنه ده چې پخوا تر دې د ولسمشر حامد کرزي ځینو سیالو کاندیدانو هم څرګنده کړې ده. خو ولسمشر حامد کرزي تل دغه تورونه رد کړي دي.
له ازادي راډیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
د انتخاباتو په اړه تازه خبرونه سیړنیز مطالب کولای شئ د ازادي رادیو په پاڼه کې وګورئ. زموږه پته ده azadiradio.com. مخکې تر دې چې دا په روانه خبرونه کې د انتخاباتو په اړه درته راپورونه خبره کړو، د افغانستان په اړه د افغانستان د بیا رغونې په اړه درته راپورونه خبرو. نړیوال بانک د افغانستان له دولت سره د 8.5 میلیون ډالر نور مرسته هم اعلان کړه. د دې مرستې تړون د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د نړیوال بانک د مشر او د افغانستان د مالیه د وزیر ترمنځ لاسلیک شو. افغان دولتي مقامات وویل دا پیسې به د اداري اصلاحاتو او دوبو رسولو په سیستم ولګول شي. د نړیوال بانک مشر وویل افغانستان یو زراعتي هیواد دی او دوی غواړي چې له دې سکتور سره ډیره مرسته وکړي. له کابل پرې راپور لرو.
د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وویل چې د افغانستان له دولت سره د نړیوال بانک د 8.5 میلیون ډالر وسنۍ مرسته وړیا ده. د وویل دا پیسې به د بیا رغونې او پراختیا په دوو مهمو پروژو ولګول شي. خاغلی زاخیلوال وویل
یک موافقت نامه که ارزش 35 میلیون دلار است در عرصه ریفورم و اصلاحاتی داری و
در وبل یو تلون چه ارزش 15 میلیون دلار ده در ریفورم او اداری اصلاحاتو او بل چه ارزش 3 میلیون دلار ده دو بورسولو په سیستم به ولګول شي. دا مرسته وړیا ده او د افغانستان له دولت سره کیږي. د مالی وزیر وبل د نړیوال بانک وسنۍ مرسته ده هغه ژمنو یو برخه ده چې دی بانک په 2004 میلادي کال کې افغانستان سره کړی و. دغه هم وبل نړیوال بانک په 2004 میلادي کال کې ژمنه کړې و چې تر 2011 میلادي کال پورې به له دوی سره د 126 میلیون ډالر مرسته کوي او تازه مرسته یې درېمه ده چې په مستقیمه توګه له افغان دولت سره کیږي. په افغانستان کې د نړیوال بانک مشر مریم شیرمن وویل چې نړیوال بانک له 15 کالو راهیسې غواړي چې په دې هیواد کې د زرګونو هکتار وچو ځمکو لپاره د اوبو رسولو پروژې پیل کړي او په دې برخه کې د پام وړ کارونه ترسره کړي هم دي. مریم شیرمن وویل دی وویل نړیوال بانک د دې لامل له دغو پروژو سره مرسته کوي چې په دې پوهیږي دا هیواد یو زراعتي هیواد، د نفوسو ډیره برخه په کرنه بوخته او ضرورتونه هم د همدې لارې پوره کیږي. سره له دې چې نړیوال بانک د افغانستان د کرنی سیستم د بیا رغونې په برخه کې ډېرې مرستې کړې او دولت هم وایي چې په دې برخه کې په سلګونو پروژې پیل کړي او پلي کړي دي، خو خلک شکایت کوي او وایي چې د دې مرستو زیاته برخه د اشخاصو او افرادو جیبونو ته لویږي او کیفیت لرونکي کارونه پرې نه ترسره کیږي. خو د افغان دولت د مربوطو ارګانونو مسؤلین وایي چې دوی جدي هڅې پیل کړي دي چې د دې پروژو ټول کارونه په دقیقه توګه کنټرول کړي.
آزادی رادیو د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د خپلو ځنګړو مرکو په لړ کې د ځلی عبدالمجید صمیم را بللای. له نوموړي سره دا ځانګړې مرکه د چهارشنبې په ورځ له غرمې مخکې په 10:30 او له ماسپښین وروسته په 2:30 خپریږي.
په روانه خپرونه کې د انتخاباتو په اړه هم راپورونه لرو، خو بیا هم د افغانستان د پراختیا په اړه. په افغانستان کې د اوبو د منابعو د مدیریت او پراختیا کانفرنس د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا نړیوالې ادارې په مرسته د اوبو او برېښنا د وزارت لخوا پرانیستل شو. د افغانستان د اوبو د منابعو د کنټرول د ادارې مسؤلینو وویل په وروستیو 15 کلونو کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د اوبو د کنټرول لپاره ډېرې پروژې پیل کړې دي. د اوبو او برېښنا د وزارت مسؤلینو وویل په هیواد کې د 8 میلیونه هکتاره کرنیز ځمکې څخه یوازې 1.8 میلیونه هکتاره ځمکې ته اوبه رسیږي او هڅې روانې دي چې د خړو ځمکو اندازه زیاته شي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د افغانستان د اوبو د منابعو د مدیریت او انکشاف د 3 ورځنی ملي کانفرنس مسؤلینو وویل د دوی هدف دا دی چې د اوبو د منابعو پر ستونزو بحثونه ترسره او داسې لارې چارې ورته غوره کړي چې ستونزه په دایمي توګه هواره شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل وویل د دې لپاره چې په هیواد کې د کرنې سیستم پیاوړی او پراختیا ومومي، هڅې پیل کړي دي چې په هیواد کې د اوبو منابع خوندي او زیات کړي. د وویل په وروستیو 100 کلونو کې د اوبو لګولو د سلګونو پروژو کارونه پیل شوي دي. د دا هم وویل د هیواد په 15 حوزو کې د اوبو د 11 بندونو د جوړولو پلانونه ترتیب کړي دي چې د ځینو د جوړولو په کارونو لاس پوره شوی هم دی. خاغلی محمد اسماعیل وویل
جریان 4 سال گذشته حدود 1200 شبکی آبیاری
د تیر 3 کلونو په موده کې د اوبو رسولو شاوخوا 1200 پروژې پیل سوي دي چې له امله یې څه باندې 300 زره جریبه کرنیز ځمکې ته اوبه رسېدلې دي. په ټول هیواد کې د اوبو رسولو کابو 8000 پروژې په کار بوختې دي او هڅې روانې دي چې په دې برخه کې نور کارونه هم ترسره کړو.
د دې وزارت چارواکي وایي په 1450 کال کې سباندې 3 میلیونه هکتار ځمکې ته اوبه ورسېدې، خو اوس مهال د دې اندازه 1.5 میلیونه هکتارو ته راټیټه شوې ده او د اوبو د 15 حوزو 4 برخې پرته له دې چې په هیواد کې ځینې ګټه واخیستل شي ګاونډیو هیوادونو ته تیریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي کای آی ډی وویل د دې هیواد د اوبو منابعو ته دقیق پروګرامونه ترتیب شوي نه دي او په کار ده چې لازم تدابیر ورته ونیول شي.
د 1400 کال انتخابات
اوس هم د ژمنې سره سم د انتخاباتو په اړه لاسونی راځي. په افغانستان کې راتلونکو انتخاباتو ته د جمهوریت ریاست لزګونو او دولتي شوراګانو په زورګونو کاندیدانو خپل کمپاینونه پیل کړي دي. د ولایتي شورا کاندیدانو په قندهار کې څه ډول کمپاین پیل کړي دي؟ په ریاړه زموږ خبريال یو راپور برابر کړي.
د ولسمشری څوکۍ ته د کاندیدانو د پوسټرونو او عکسونو ترڅنګ د زابل په مرکز کلات کې د دې ولایت د ولایتي شورا لپاره کاندیدانو هم خپل عکسونه او پوسټرونه پر شوکونو، دوکانونو او دیوالونو باندې نښلولي دي. هر کاندید د دې ولایت اوسیدونکو ته ډول ډول ژمنې ورکوي. د کاندیدانو پر دفترونو د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده، پر هغو کاندیدانو خو زیات خلک ورماتي چې ډالۍ او ډوډۍ ورکوي. خو د دې ولایت ډېری اوسیدونکي وایي چې د ولایتي شورا د تیرې دورې وکیلانو دوی ته هیڅ ډول خدمت نه ده کړی. د دوی په خبره وکیلانو په خپله دوره کې یوازې د پیسو او مځکو په پیدا کولو لګیا وو. معلم سفر محمد سفریار د مرکز کلات یو اوسیدونکی ده. دی وایي
زموږ خو د وکیلانو صدا غوښتنه وه چې زموږ شرکان را جوړ کړي، زموږ مکتبو ته خدمت وکړي، زموږ شاګردان سپورټ کړي، زموږ شاګردان د خارج لپاره پوستونه پیدا کړي، خو دی برسونه پیدا کړي، خو دی هیڅ د ولس غم ونه خوړ، نه د ولس سره ودرېدل، نه انکشاف ته خدمت وکاو، نه زراعت ته خدمت وکاو، نه یو شی دی په نظر کې نه دي نیولې، دی خپل شخصي ګټې په نظر کې نیولې دي. دغه شی وکیلان چې اوس یې موږ وینو څوک ټیکهداري کوي، څوک شخصي ذکر نه شي، څوک مارکیټونه جوړي، خپل شخصي بزنس بیا دی و ولس اواز پورته نه کوي، دی و ولس سره پرڅنګ ونه دی، د غریب غم ونه خور.
ډاکټر زلمی زابلی چې د زابل ولایتي شورا د مشرانو په جرګه کې انتخابي سناتور و، دا منی چې ځینو وکیلانو په خپل دوره کې د موکلونو غوښتنې نه دي پوره کړي. خو د ډاکټر زلمی په وینا تیره دوره یو تجربه و، په راتلونکو کې که دوی کامیاب سول ډیر خدمتونه به وکړي.
لشتي هم زه وسره غلیم په درمخه دورو کې څو پلارالم زابل ته پر پلاماته زابل دولت شورا څخه خلک شکایتونه کوي اته په بازي داسې کارو باندې متهم کوي صفر کم کومه کونه چې راغلي مکسر دولت شورا او ازاو په خپل وړي دي یا کدلته چیرې مزکی توجه سیوی دي او اکاولت دي ځانته ورکړی دي چې دغه شکایتونه د دې دریو ځای پر ځای ماجاب ولم خدای دې وکړي پاینده کې چې شورا ولاتي تینیږي دغه ثابت په خواني شورا ولاتي په زابل کې کړی دي دغه آینده شورا تکرار نه کوي وس خبرت واخی زکه سیمش په بازي غونډه کې وینئ چې بازي سپنجري مازه سپنجري ترام سپنجري په ډیره زغرده شورای ولتی ته مخامخ خپل شکایتونه وای خپل انتقادات پر دې باندې ورته وای چې دا پاینده کې به تکرار نسی آینده شورا به د ټکو ډیر متوجي سي چې دا ملت اوس ډیر به ادارې ملت کچيري ار کوشنه یا غټ کار کیږي د دې ملت سره مناسبسته یو وخت به ادارې کا مخ تر تکشیر دي لکه وسې مر پسترګو وین
شراده مای شوې باغ چا ترای ورکړي شوې د خدمت ته مورزنی ولري د زابل کندي او یتیمان بس کړی شوونځي او روختونونه جوړ کړی او د زابلیانو د وسایل لپاره لی ځلې وکړي
ژغه وکیل ته رای ورکوي چې د افغانستان د مظلوم د کونډو د رنډو د یتیمانو غم وخوري او افسوس چې زموږ د افغانستان خلک دونه تکا تکا دي چې دا سیاسار دي دا چې ته راشي دا د غوته ودرېږي چې دا مشه دي راټولې دا کښنیان د یتیمان هیڅوک پښتنه نه کوي نه څوک بس خاص کوي مطلق څه شان راشي هغه د دوی په مابین کې خپله په زاړه وکیلان مابین کې څه تقسیمېږي او د نوي وکیلان څخه دا غوښتنه کوم مسئله ده که دوی وکولی شي چې موږ په وطن ته یا زموږ ولایت ته یا زموږ کونډو رنډو ته یا زموږ د وطن د اب خلکو ته د دې پښتنه وکړه د خلکو سره کومکونه کوم راي ورکوه کدی دا خدمتونه کې موږ هیڅ کله را دي ته نو
د په خاله وکیلانو تر څنګ د زابل د ولایتي شورا لپاره زینو نوې سیرو هم ځانونه کاندید کړي دي دا کاندیدان بیا وایي چې د تیرو وکیلانو په پرتله به دوی زیات خدمت وکړي در محمد خیام یو لنیو کاندیدانو څخه ده
زیات دغه هرزو ده مقصد تعلیم په مولد باندې کوشش وکم صد ځوانان لپاره د ورزش په خاطر باندې کوشش وکم ځکه چې ورزش د صد ځوانان لپاره ډیر غوره لاره ده یاند نشو په خاطر باندې د غریبۍ په خاطر باندې د خواري په خاطر باندې او دغه چې مقصد د صحت په مولد باندې زه غواړم چې ډیر کوشش وکم او په دې شانو کې ما مخ تر دې هم مقصد علي زل کړی دي او کوشش مې کړی دي یعنی خلکو ته مې عامه خدمت تم کړی دی اته په زابل کې کوم لاسرسي نه کړی د زده یو دکاندار په سپاتو ما مساعد د کابل ته په خپل شخصي مصرف انیتلم د غریبانو او بیوزل لپاره ما پروژې راوړلې او راوړې مې دي وسمز ما تقریبا زیاتې پروژې په زابل کې ادامه لري تر کار لاندې دي
د زابل ولایتي شورا له څوکۍ لري چې درې د میرمنو لپاره بیلی سوي دي خو هم دا اوس د څوکۍ ته د سیالي لپاره درې دیشتنه ولاړ دي چې پنځه پکشي میرمنې دي
په زابل کې مو د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د انتخاباتي سیالیو په اړه راپور واورید. په مزار شریف کې د انتخاباتو او انتخاباتي کمپاینونو سهال دی. خلک څه غواړي؟ د ازادي رادیو خبریال ګردې میز جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته راوړو.
د راتلونکو ټاکنو په اړه په مزار شریف کې په نننۍ ګردې میز کې درنو میلمنو په ولسی جرګه کې د بلخ ولایت خلکو استازي میرمن همیرا قاخل د ټولنیزو چارو کارپو ښاغلي ډاکټر عبدالوکیل متین په مزار شریف کې د مومن بابا د ادبي بهیر غړي زمیر صفی برخه اخیستې د میرمن قاخل څخه به پوښتنه وکړو چې د تیر جمهوری ریاست پارلماني او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په پرتله په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو د کمرنګۍ اټکل کوي تاسو لاملونه څه بولئ
چې اساسي ستونزې دا دي چې هغه دې چې سوي هغه پروګرامونه چې باید تطبیق شي وي یعنی دا سینه چې ټول نه دي سوي مثلا ویلی سو چې په ولایت کې بیرغونه سوي په هر ولایت کې یعنی امنیت تضمین د بغیر د هغه ولایتونو یو څو ولایت چې موږ تاسو امنیتی مشکل پکې لرو کار سوي دا خو هغه مشکلات یا سوند چې فعلاً موجود دي او ناغه لمای نه دي تللی دا بایست دي سوي چې خلک یو څه ازردګي ولري ولی بیا هم زه د خپل شخصي له نظر نه دا وم تر کومه ځای چې زه د خلکو سره په تماس کې بیا هم خلک ازر د چخپل رائے وکاروي
ماتین سو پيوش مير ولسوالي کې بي امنيتي د انتخاباتو پروسه کې د سیمه زورمندانو مداخله د زره زور کارول د تیر انتخاباتو د ناهلي پایله او ځنې قانون وايي چې په انتخاباتو کې به ګډون نکوو په دې توګه د راتلونکو انتخاباتو مشروعیت تر نه لاندې نه دی
اساس د سوال په خپل باندې وایم چې یو د راتلونکو انتخاباتو مشروعیت او د بل د راتلونکو انتخاباتو شفافیت مطرح است هر انتخابات د یو دیموکراتیک نظام اصل او خصوصیت دی چې په هر دیموکراتیک نظام کې باید انتخاباتو او هر هغه ګام چې د دیموکراتیک دیموکراتیک نظام په طرف باندې غسل کیږي ولو که ناقص وي هم مورد تایید ده. شاید انتخابات به یا شفاف یا بنوي یا به مشروعیت لري یا بنه لري. ول دا چې موږ د دیموکراسۍ خواته روان شو او د دیموکراتیک نظام په طرف باندې قدم اخلو زموږ د پاره د انتخاباتو پروسه قابل د تایید ده. ول دا چې انتخابات به شفاف کنوي چون دلته نظام دیموکراتیک وخت چې د شفاف انتخاباتو پر دیموکراتیک نظام غواړي. متاسفانه دلته دیموکراسي او د نظام موجودیت مشخص د څو حلقو لپاره ده، د ټولو خلکو لپاره دیموکراسي وجود نلري. فرض مثال هر څوک کولای شي چې جمهور ته سپور سپیږي وای، هر څوک کولای شي چې جمهور انتقاد کوي، ولې هیڅوک نشي کولای چې یو وزیر یو والی او یو تنظیم رهبر ته انتقاد وکړي که چېرې هغه انتقاد په سبب هغه یا ترور او یا په ډېر بد حالت باندې. بنان دلته اول د دیموکراسي نه موجودیت دا په خپله یو سوال ده چې د دیموکراتیک نظام یو اصل ده. په دوم قدم کې مسؤلیت د مال او سر ده. متاسفانه چې دلته نه مسؤلیت شته، نه د مال او نه د سر. په خپله هغه قوتونه چې دلته د امنیت د ټینګولو لپاره راغلي دي، دوی خپله دغه بې نظمۍ عامل دي. هغه موږ تاسو همیشه ورو چې نن دومره کسان په جون کې وژل شو. درېم دا چې د مساویانه حقوق ورکول دي خلکو ته. متاسفانه دلته مساویانه حقوق هم وجود لري، صرف او صرف د هغه زماندار په اطراف کې څوک دي او د هغه د تنظیم وابستګي د هغه د قوم وابستګي، صرف هغه حقوق لري، نور خلق هیڅ نه حقوق لري. په همدا رقم سره دولت د خلکو پر وړاندې څه مسؤلیت لري او دولت باید د خلکو پر وړاندې څوکي. اولا خلکو ته د کار پیدا کول، خلکو ته د تعلیم زمینه مساعدول، خلکو ته د صحت ورکول او یو ته د خدماتو نور چې د دولت په غاړه باندې باید خلکو ته اجازه کې. متاسفانه هغه خلکو ته صرف خلک د دولت پر وړاندې مسؤلیت لري، ولې دولت د خلکو پر وړاندې اوس په خپل مسؤلیت هیڅ نه احساس کوي. د انتخاباتو د قانون په اساس هیڅ رسمي ځواندار او هیڅ امور خاون نشي کولای چې د چا په کمپاین کې اشتراک وکړي. ولې موږ تاسو وینو چې زورداران مستقیما په کمپاین کې اشتراک کوي او د انتخاباتو د قانون نه صریحاً سرغړونه کوي. ولې هیڅ نشي چې د هغه مخاون شي. بل د انتخاباتو قانون وایي چې چیرته په یو ولسوالۍ کې هم انتخابات ونشي نو انتخابات د خپل مشروعیت له لاسه ورکړي. د وزیر صاحب داخلي د تیرې هفتې د گزارش په اساس چې اوس فعلا د هغوی د راپور مخې چې یو ولسوالۍ مستقیما د طالبانو په لاس کې ده، نو کله چې په یو ولسوالۍ کې د انتخاباتو صندوق نه خوځل کیږي اول ته خلک خپل رای نه کاروي. اصلا زما پر نظر سره به انتخابات مشروعیت نه لري. ولې دا چې انتخابات اجرا کیږي او موږ هم بیا هم وایو چې موږ د دیموکراسۍ خواته ځو او د دیموکراتیک نظام په طرف باندې قدم ږدو، زموږ لپاره د انتخاباتو پروسه قابل تایید ده.
صفای صاحب د ځوانانو له نظره د راتلونکو ټول ټاکنو په وړاندې څه ستونزې موجود دي؟
تر ټولو به لومړۍ ستونزه د امنیت نشتون وي. ډېری خلک خصوصا په ځانګړې توګه په کلو کې لا تر اوسه هم یو لړ فشار نشته دي په خلکو باندې چې ځینې مشران ځینې پخواني قمندانان خلک اڅوي، خلک مجبوروي چې تر څو یو ټاکلی شخص ته رای ورکړي. دا هم د انتخاباتو لپاره یو ستونزه او یو د شفافیت لپاره به یو ستونزه وي.
میرمن اکاخل د راتلونکو ټول ټاکنو په وړاندې د خلکو د بې باورۍ اساسي لامل د تېرو انتخاباتو د نیمګړتیاو اغېزه بلل کېږي چې د ولس د اعتماد درناوی نه دی شوی. هغه کومې غوښتنې دي چې ولس یې ناراضه کړی دی؟
زه فکر کوم چې په یو هیواد کې چې دیموکراسي نظام راځي اتمن هغه په ابتدا کې ځینې ستونزې او مشکلات لري، خو بیا هم په دې خاطر چې دغه پروسه دوام پیدا کړي یا دغه انتخاباتو پروسه د خلکو لپاره د منلو وړ وي، باید چې په دغه کې زموږ ټول هیوادوال په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي. زه فکر کوم چې کومې ستونزې او مشکلات چې تر اوسه نه دي حل شوي په راتلونکي کې به دې ته اقدام کیږي او دا ستونزې به له منځه ځي.
متین صاحب، خلک وایي جمهوري رئیس ډېر شمېر کاندیدانو د شخصي ګټو ترلاسه کولو په خاطر ځانونه نومول دي، نه د ملي ګټو په خاطر. پس څنګه کېدای شي چې دغه پروسه یوه ښه شفافه پروسه وي؟
تاسو څه وایم چې دغه نیمګړتیا په اساسي قانون کې موجوده، ځکه په اساسي قانون کې هلته د وزیر لپاره شرایط وضع شوي دي. ولې په اساسي قانون کې د رئیس جمهور لپاره اصلا هیڅ شرایط نه وضع شوي؟ په اساسي قانون کې چې وزیر باید د تحصیلاتو خاوند وي، عمر باید دونه وي. ولې رئیس جمهور یو بې سواده سړی هم کېدای شي رئیس جمهور شي؟ اولا دا یو نقصه ده په قانون کې، یو کمبود ده په قانون کې چې دا باید اصلا په قانون کې واضح تشریح شوي بدله. نو باید د رئیس جمهور لپاره اول دا شرایط وضع کړي وي. متاسفانه اوس هم داسې سرناشناسه کسان کاندي شوي چې اصلا سړی نه پېژني چې دا څوک دي، او بل خاصه په دغه مناظره کې چې کله کله موږ وینو په تلویزیون کې هدا عقل هغه د خپل قانونو د توضیح کولو دغه لري صلاحیت لري، دومره فهم او دانش لري چې هغه خپل پلانونه وو. او بل د خلکو د دانش د سطح چټواله، د خلکو دغه ټیټ نالج، د خلکو دغه ټیټ فرهنګ اصلا دې ته د خلکو حسود دي چې باید هر کس ناقص او که مستحق نه وي باید ځان رئیس جمهوریت کاندید کړي. ولې دا په خپل ذات کې یو نوی تاثر او حالت دی، تصور او حالت چې موږ تاسو ول چې یو پالبین هم ځان کاندید
کړو او دا زمونږ د پرادر اصل تاسو چې اته زمونږ د ملت دغه بیچاره ملت سنويش د داس خلکو په لاس کې دی چې اصلا نخپل حق پیژنې او نه د بل حق پیژنې. نو زمما پر نظر سره چې دا کسان چې د دې وړتیان لري د دې شایستګین لري د دې اهلیت لري دومره لیاقت لري دا باید اصلا دغه سي بيزای ګام پورتنه کی او بيزای زړه ته بيزان کاندید نه کی.
صفای صاحب څنګه یوش مزوانان نه غوړي پراتونګ ټوټاکونه کې فعال برخه واخلي تاسو لاملونه څه بوله
زما پان د چې ځوانان ولې په ټاکنو کې ونډه نه اخلي لمړی عمل بدوي چې ځوانان مایوس شي لو سنې حکومت څخه مایوس دي اغه ته کار نه دی مندل شوی. دویم دا دی فکر کوم تر اوسه پورې لا هم په هوای نه دی شوی خلک د انتخاباتو په ارزښت باندې نه پوهیږي. بل ستونزه دا ده چې ډېری خلک لا تر اوسه کارتون نه دی اخیستی کارت هم نه دی اخیستی او همداسې ډېری ځوانان وایي چې زمونږ رایه بې معنی ده یعنې که موږ رایه ورک ور نه کړو کوم هدف نشته. او بله ستونزه دا ده فکر کوم ځوانانو چې په اوس د نوي کاندیدانو کې ډیری تکړه سیری راغلي دي هغه چې په خپل ژمنه باندې وفا نه ده کړې نو همدا هم یو لامل ده چې دوی په انتخاباتو کې ونډه نه اخلي. او بل خبره ده چې افغانستان خلک په ګوندونو باندې دومره باور نه کوي. ډیری کاندیدان به فکر کوم چې د ګوندونو لخوا نه دي نو ځکه دوی انتخابات ته ځنه نه کوي.
تاسو د ازادۍ رادیو او د انتخاباتو په اړه مو ګرده میز اوریدو. اته بجې ورته شقیقې شوې اوس به ور وکړو اسمت سروان ته چې د دې ساعت خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي خاص استازي کاېډي پرون په یو خبري غونډه کې تور ولګاو چې ځینې افغان دولتي چارواکي د انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي. د نورستان والی د سه‌شنبه په ورځ ول چې د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله کې افغان ځواکونو سره د وسلوالو طالبانو په جګړه کې لږ تر لږه اته پولیس او یو ویش سخت دریځ وشل شوی دی. تاکل شوی دی چې د افغانستان د انسجام او هماهنګۍ ګډ بورډ به خپل دولسمه غونډه په کابل کې جوړ کړي. د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې د 10 کیلومتره سړک ته په خولو کار پیل شوی دی. د قرقیزستان ولسمشر کورمان بیگ باقیف یو نوی موافقه لاسلیک کړ چې پر اساس یې د امریکا متحده ایالاتونو اجازه مومي چې د ماناس له هوایي اډې کار واخلي. د امریکا د ټولو قواو لوی درسیز وایي چې له ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو وخت له لاسه وځي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مسکو کې په خپل مهمه واصلي وینا کې ویل چې امریکا او روسیا د دې لپاره نه دي جوړ شوي چې له یو بل سره دښمني وکړي. د اتو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو په ایټالیا کې درې ورځې غونډه پیل کړې ده. او د چین د شینجان ایالت له وروستیو ناکراریو وروسته باید د چین ولسمشر هو جان تاو په ایټالیا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له غونډې بیرته خپل هیواد ته روان شي.
نن خبرونه مو د ازادۍ رادیو نوم اوریدل. د افغانستان د مخابراتو وزارت مسؤلین وایي دوی په هیواد کې د مخابراتو په سیستم کې د نوري فایبر دوه پړاوونه بشپړ کړل. دغه مسؤلین زیاتوي ټول مخابراتي انټرنیټي تلویزیونی او رادیوي شبکې کولای شي دا سیستم وکاروي او خلکو ته مخابراتي خدمات چټک او کیفیت یې خکړي. د روشن مخابراتي کمپنۍ لومړی کمپنۍ ده چې د دوشمې په ورځ له دې وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ او وروسته له دې به په خپلو مخابراتي چارو کې له نوري فایبر څخه کار واخلي. تفصیل له کابل.
د افغانستان د مخابراتو د وزارت چارواکي وایي چې د مخابراتو په سیستم کې به د نوري فایبر کارول د ټولو مخابراتي او انټرنیټي شبکو خدمات چټک، کیفیت به ښه او بیې به ارزانه کړي. د دې وزارت تخنیکی مرستیال انجینیر بریالی حسام د دوشنبه په ورځ د روشن له مخابراتي کمپنۍ سره د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال وویل چې د روشن کمپنۍ د لومړي ځل لپاره حاضر شو چې تر درې کالو پورې د افغان ټلیکام له نوري فایبر څخه د پیسو په بدل کې کار واخلي. د وویل
شبکې فایبر نوري در
د نوري فایبر شبکې د مخابراتي خدماتو د کیفیت په لوړوالي او د بیې په کمیدو کې لوی برخه لري. روشن مخابراتي کمپنۍ به هر کال مشته 2.8 میلیون ډالر راکوي. هله ده نوري کمپنۍ هم ورته اقدام وکړي او د خپل مخابراتي خدماتو کیفیت ښه کړي.
د وبل د افغان ټلیکام نوري فایبر په دوو پړاوونو کې د لوی سړکونو ترڅنګ اوس مهال د هیواد سباند د 12 ولایتونو او همدارنګ ایران، تاجکستان او ازبکستان ته رسیدلې ده. د هم وبل د افغان ټلیکام د نوري فایبر دریم پړاو به د روان کال تر پای پورې بشپړ او تر پاکستان او نورو گاونډي هیوادونو پورې به ورسیږي. د روشن د مخابراتي کمپنۍ استازي سمیر سچو وویل چې سره لدی چې د دوی خدمات په ځینو سیمو کې د نامنۍ ولعمله په سمتوګه خلکو ته نه رسیږي، خو بیا هم هڅه کوي چې د دوی مخابراتي خدمات په لوړ کیفیت د دې هیواد هرې سیمې ته ورسوي. سمیر سچو وویل
موږ اوس مهال امنیتي ستونزې لرو، زموږ پر شبکو باندې بریدونه د خدماتو په بیو ناوړه اغیز پرې باسي، خو موږ هڅه کوو چې خلکو ته ښه خدمات ترسره او د بیو ټیټه اندازه یې په خپل حال کې وساتو.
اوس مهال په افغانستان کې څلور مخابراتي شبکې په فعالیت بوختې او څه باندې 2 میلیونه خلک ترې ګټه اخلي، خو خلک د دې شبکو د خدماتو د لوړو بیو او د کیفیت له ټیټوالي څخه شکایت کوي. خو د مخابراتو وزارت وایي له ټولو مخابراتي شبکو سره اړیکې نیولي تر څو د افغان ټلیکام له نوري فایبر څخه کار واخلي او د دوی د شبکو د خدماتو کیفیت ښه او بیې مناسبې کړي.
د انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږي او د ازادي راډیو خبریال سي. راپور ستاسو، نشرې زموږ.
مخکې تر دې چې نړیوال مسایل راوخلو، د افغانستان په اړه یو تحلیلي راپور لرو. د امریکا د سیاسي تحقیقاتو مشهور انسټیټیوټ بروکنز د افغانستان د جګړې په اړه په یو تحلیل کې تر دې عنوان لاندې چې آیا موږ په افغانستان کې بایلونکي یو، ویلي دي جهادیان په جنوبي اسیا کې د بری بوی احساسوي، ځکه چې دوی پوهیږي چې د ناتو په غړیو هیوادونو کې د افغانستان له جګړې سره ملاتړ مخ په کمیدو دی. د بروکنز انسټیټیوټ د سیډونکو د تحلیلي لیکنه اسمت سروان لسته او راوړی.
تیره اونۍ د ایټالیا په وینیس ښار کې د یو کانفرنس برخوالو کارپوهانو له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو یادونه وکړه او نظر پوښتنې شي چې د افغانستان له جګړې سره د اروپایانو ملاتړ کمی شي. په امریکا کې هم اوس له دې جګړې سره د پخوا په شان لیوالتیا نه لیدل کیږي او ډیر وایي چې د امپراتوریو په هدیره کې بریالیتوب ناممکن دی. په ایټالیا کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو په وروستۍ غونډه کې د دغو هیوادونو مشرانو په ښکاره وویل چې دوی باید خپلو خلکو ته په ډاګه ووایي چې د افغانستان او پاکستان جګړه د څه لپاره ده او که جهادیان پر دغو دوو هیوادونو مسلط شي پر دوی به یې اخیز څه وي. د بروکنز انسټیټیوټ په تحلیل کې وړاندې راغلی چې تیر ژمی چې کله د باراک اوباما د ملي امنیت غړیو په واشنگټن کې د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا پر پالیسۍ بیا کتنه پیل کړه، د طالبانو مشرانو هم د پاکستان په کوټه کې پر خپل ستراتیژۍ غور وکړ. د طالبانو مشر ملا عمر چې د پاکستان د بلوچستان په مرکز کې د کوټي شورا مشري کوي، څو ورځې غونډې وکړې چې د افغانستان جنوب ته د زرګونو امریکایي عسکرو لپاره ځانونه تیار کړي. ملا عمر او قومندانان فکر کوي چې سرژنۍ جګړه ډیره مهمه ده او دا جنگ به د تیرو نږدې 8 کلونو جنگ یوې خواته کړي. په افغانستان کې د القاعده شبکې قومندان مصطفی ابوالیزدی تیره میاشت الجزیرې تلویزیون ته وویل چې طالبانو او القاعده د باراک اوباما له لورې افغانستان ته له نورو استول کېدونکو ځواکونو سره د مقابلې لپاره په خپل منځ کې جنګي ستراتیژي هماهنګه کړې ده او دوی په دې اړه له ملا عمر او بن لادن سره خبرې کړې دي. هغه اټکل وکړ چې دوی به په افغانستان او پاکستان دواړو کې بریالي شي او د پاکستان د اتمي وسلې په وسیله به جهادیان په ټوله نړۍ کې د امریکا پر ضد مبارزه وکړي. ملا عمر او بن لادن اټکل کوي چې که 6 کال د امریکایي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړی شي، د نړیوالو ځواکونو د تلفاتو زیاتېدا به امریکایان مایوسه کړي او د لویدیز خلک به غوښتنه وکړي چې له افغانستانه سرتیری راوباسي. القاعده او طالبان په هیجه چې د هلمند او کندهار ته جبهه جنگ مهم دی، خو تر دې مهمه دا ده چې د دوی په وینا په صلیبي هیوادونو کې خلک د دې جګړې په خاطر د خپل حکومتونو غاړې ته ورول ویشي. دوی فکر کوي کله چې د شوروي مشران د افغانستان له جګړې سره بیا علاقه شول، شوروي ماته وخوړه، امریکا او د ناتو نور غړي به هم له دې جګړې لاس واخلي. د بروکنز انسټیټیوټ څېړونکو سپارښتنه کوي چې امریکا ته پکار ده له پاکستان څخه په زغرده وغواړي چې د کوټي شورا د تل لپاره ختم کړي. د پاکستان حکومت خورا ډېر موده کیږي چې په کوټه او دغه هیواد په نورو برخو کې د افغان طالبانو پر مشانو سترګې پټې کړې دي، خو اوس چې د پاکستان حکومت د خپلو طالبانو پر ضد هلې ځلې کوي، پکار ده چې د ملا عمر او د هغه د شورا پر ضد هم اقدامات وکړي. نور نو د نیمګړو اقداماتو وخت تیر شوی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او د آزادی رادیو وب پاڼه هم وګورئ. زموږه پته ده ازادي رادیو.com. اوس هم سیمه ایز مطالب راخلو. د امریکا د ولسمشر مرستیال د رواني اونۍ په سر کې وویل که اسرائیل پر ایران حمله وکړي نو متحده ایالات به یې مخنیوی ونه کړي. ایران هم عکس العمل وښود او خبرداری یې ورکړ چې په پرېکندګان سره به د هرې حملې په وړاندې اقدام وکړي. په عین حال کې راپورونه وایي چې سعودي عربستان له اسرائیلو سره په پټه موافقه کړې چې اسرائیلي الوتکو ته به اجازه ورکړي چې د دغه هیواد له هوا پر ایراني اهدافو بریدونه وکړي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو مطلب خور کړی چې مهمې برخې رضوان مراد اوروي.
واشنگتن ټایمز وایي د سعودي عربستان د دې موافقې په اړه خبره شوې راپورونه چې اسرائیلو ته به اجازه ورکړي چې دغه هیواد له خاورې څخه د ایران پر اټومي تاسیساتو حمله وکړي زیات حیرانوونکي نه دي. ورځپاڼه وایي د اسرائیلو او عربانو ترمنځ شخړې سیمې ته د ایران د اټومي پروګرام له امله د ورپېخ ګواښ په خاطر بل موړ اخیستی او عربان او اسرائیل اوس په ګډه د دغه خطر په وړاندې یو شوي دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن د رواني اونۍ په سر کې ویل امریکا بل کوم هیواد ته چې هدف یې نه اسرائیلو نشي ویلی چې څه وکړي او څه ونه کړي. د بایدن دا څرګندونې په ډیپلوماتیکه لهجه شین څراغ بلل کیږي او په دې معنا دی چې که اسرائیل پر ایران حمله وکړي نو امریکا به یې مخالفت ونه کړي. د اټومي انرژي د سازمان لخوا وروستي رپورټونه ښیي چې ایران کېدای شي په روان کال کې اټومي وسلې ترلاسه کړي. اسرائیلو په ډاګه او په وار وار ویلي چې د اټومي وسلو لرونکي ایران به هیڅکله ونه مني. واشنگتن ټایمز وایي سعودي عربستان او اسرائیل په دې پوهیږي چې د ایران اټومي وسلې به سیمه او دغو هیوادونو امنیت له ستر ګواښ سره مخامخ کړي. ورځپاڼه وایي متحده ایالاتو تقریبا له هرې ډیپلوماتیکې لارې هڅه وکړه چې ایران وهڅوي چې خپل اټومي پروګرام بند کړي خو فایده یې ونه کړه.
لاونه تر اوو وورزی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با ازادي رادیو.
لا سهارونه د مخم تر وو پورې د ازادي رادیو اوریدل شي تر څو د انتخاباتو په اړه معلومات ترلاسه کړئ. خو د ازادي رادیو وب پاڼه سړي ساته کتل شي زموږ پته ده azadiradio.com. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما روسیې ته د سفر پر مهال د هیواد له جمهور رئیس دیمیتری میدویدیف او سر اعظم ولادیمیر پوتین سره وکتل. د روسیې له مشرانو سره په کتنه کې جمهور رئیس اوباما نه یوازې دا چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ اړیکې ښه کړل بلکې د روسیې په کورنۍ سیاست کې هم ځان دخیل کړ. د میدویدیف ستاینه وکړه او مخکې په پوتین انتقاد کړی وو خو جمهور رئیس اوباما په عین حال کې د روسیې له مخالف سیاسي ډلو سره هم کتلی دي. د ځینو په نظر دا له خطره ډک ستراتیژي هم ده. په دې اړه ازادي رادیو یو تحلیلي مضمون لیکلی چې مهمې برخې به یې له جانغه الکوزینه وورو.
ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د روسیې د پیوستون د یوې ډلې د بنسټي ښودونکي بوریس نیمتسوف په شمول د دې هیواد له مخالفو سیاسي مشرانو سره هم وګوري. بوریس نیمتسوف ازادي رادیو سره په مرکې کې وویل له جمهور رئیس اوباما سره په کتنې چې د روسیې د لیبرال یا بلوکو ګوند مشر سرګی متروخین او د کمونیست ګوند مشر گنادی زوګیانوف هم پکې وي کوم ستر توپان ممکن رامنځته نشي خو په سمبولیک ډول دا غونډه ډیره مهمه ده. دی وایي
دا ډیره مهمه ده چې نړۍ اوس پوهیږي روسیا یوازې د پوتین نه ده او د ده په اداري فساد کې ښکېل د سرمایهداري نظام نه دی. دلته خلک او سیاسي ځواکونه شته چې د پوتین له کړنو سره موافق نه دي. دلته داسې خلک هم شته چې په دې پوه دي چې د پوتین لاره کوم ځای ته نه ځي او بله چاره هم لري. دا چاره په یوې آزادې او ډیموکراتیکې روسیې کې ده.
نیمتسوف وایي د روسیې له مخالفو مشرانو سره د جمهور رئیس باراک اوباما له کتنې څخه داسې قوي علامې تر سترګو کیږي چې سپینه ماڼۍ لا هم په روسیې کې د بشري حقونو او ډیموکراسۍ ملاتړ کوي. نیمتسوف وایي دا د امریکا د پخواني جمهور رئیس رونالد ریګن په پل یو قدم دی. ریګن په 1988 میلادي کال کې په سپینې ماڼۍ کې د روسیې د نوبل جایزې وړونکي ساینس پوه او مخالف مشر اندري سخاروف سره کتلي ول. دا داسې وخت و چې امریکا د روسیې له جمهور رئیس میخایل ګورباچف سره هم ډیر نږدې اړیکې ټینګ کړي ول. کله چې جمهور رئیس باراک اوباما له واشنگتن څخه د مسکو په لور روانېده نو د امریکا د ملي امنیت شورا کې د روسیې او آسیایي چارو مشر مایکل مکفالو ویل جمهور رئیس اوباما غواړي د روسیې له خلکو او دغه راز له کرملین سره مستقیم ارتباط ټینګ کړي. ځینې څېړونکي د خبرداري په توګه وایي چې د روسیې له مخالفو ډلو سره د امریکا د جمهور رئیس کتنه ممکن د ګټې په ځای تاوان ولري او دا ځکه په روسیې کې د امریکا ضد احساسات قوي دي او له مخالفینو سره د امریکا د مشر په کتنې سره به په دې ډلو د امریکا پلوو ډلو ټاپې ووهلی شي. خو له نورو خبرو سره سره جمهور رئیس باراک اوباما د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د نیو اکنامک سکول په تالار کې وینا وکړه او یو ځل بیا یې د روسیې له خلکو سره د اړیکو ټینګولو پخلی وکړ.
America wants a strong,
peaceful and prosperous Russia.
امریکا یو قوی سولیزه او سوکاله روسیا غواړي. د دې نظر خې د روسي خلکو ته زمون په درناوی او د دوړو هیوادونو په ګډ تاریخ کې چې له سیالیو اخوا دي نغښتي دي.
The goes beyond competition.
جمهور رئیس اوباما د جولای په دوهمې نیټې له اسوسییټډ پریس اغان سره مرکې کې په ولادیمیر پوتین انتقاد کړی و او ویلي و چې پوتین د جمهوری ریاست په جریان کې له امریکا سره د ساړه جنگ کړنلاره غوره کړې وه او یو پخې د زاړه سیاست په لار کې ساتلې وه. جمهور رئیس د سې شنبې په ورځ له پوتین سره د کتنې په مهال خپل لهجه بدله کړه او د نوموړي د کار ستاینه وکړه.
زه په دې خبر یم چې تاسو د روسیې د جمهور رئیس او د غراز د صدر اعظم په توګه د روسیې خلکو ته فوق العاده کارونه کړي دي.
ځینې سیاسي کتونکي دا هم وایي چې پوتین په روسیې کې زیات قدرت لري او کولای شي له امریکا سره د جمهور رئیس میدویدف هر ډول تړون په اسانۍ سره خراب کړي.
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګولیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو اس ام اس ایمیلونو او لیکونو لاري مشتره ولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي راپور ساسو نشرې زموږ.
راځي چې په ګډه د ازادي رادیو او د ازادي رادیو د اوریدونکو پیغامونه واورو. د پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په اونیس پروګرام کې اجمل اند راټول کړی دی.
ازادي او اوریدونکو د ازادي او اوریدونکو د دیونه په خبرونه کې مو هر کله کې په دې هیله چې د ژوند شپې ورځې به مو په خوخه تیرې داونه مهم د غنو اوریدونکو پیغامونه تر لاسه کړی دي چې په خپل سیمو کې لا بیل بیل ستونزو شکایتونه کوي. روانه ناکراری په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې او د بیا رغونې د چارو ورو پرمختګ بیا هم هغه مسایل دي چې غنو اوریدونکو یې په خپل پیغامونو کې یادونه کړي. دا یو شمیر اوریدونکو پیغامونه
اوري. مرباز د کندهار څخه سپایسر د ټلیفون په فکر سره ماول د دې رادیو ټول پرتون کانفرنس سلامونه و. بعد له سلام از ما د افغانستان د مشرانو څخه خاص طور د شاغل امیر کردی صاحب څخه او داسې د نورو مشرانو څخه دایلو وشتنه ده. دغه د اسپیشل فورس کوم خلک چې په دکنده کې چې د دفاع مشر شاغل مسی الله کاسی او عبدالخالق همدرد و دا سينور خو فلسانه او نو خلک افشاده کور سوال دغه اصلا د خلک ټول غلیدي د سپیشل فورس کې نه نوتلی دي. دا شخصي کمپنیان ولا اکثریت غلیدي موجه کېږي. یو خو د شخصي کمپنی په صورت کې تقریبا د لغوه کې رئیس معنا نه لري ټول ملت څخه فزاد او بل خبر دا چې دغه سپیشل فورس ولا دا اوس د مخنی لاندې دي دغه په دې ډېر سخت سزا واتی
خراب دی. ما دغه پیغام خام مخه مخابرات سره وخت سره شوی د خپل سامان زنه جبلا کشلاغ د جمال خیر کل څه دا خبره کوم چې دغه 25 خصوی دي د دې سره یو ځای دان د رسمت د بچی لپاره نو دا خلک د سره کم د عوامه پښنه وی د کیسورونه د نو یو له هم د عوامه د خوش خماشه یو له هم وخت بچی چې
زه شهزاده افغان د ایران څخه خبر کوم. ما پیغام ټول افغانانو ته چې هر ځای کې هر وی ویل سوی پرون ما د خبره وارو د وای کندهار په ولایت کې شخصي ملشاو څو پولیسان مجله د امنیت کمانډانې مړک موږ ټول د دولتيات دولتدارانو د افغانانو د خوښش دی چې ټول ملشاو خلیصاله کې د مزرع په ټول د افغانستان په پولیسو او مسلک و بند دا مسره بوکی دا یو ما دا دوائیم پا کندهار که دا جنایت چوشه پا په مخ کې په جنکیانو باندې پټرول او پښل د جنایت کاران ورک شو د ملت پر مخ ورک شو. دا څه په کاپیسا کې، دا په بل ځای کې، دا څه ملي پلیسانو باندې حمله کېږي، په ملي اردو باندې، په افغانانو د دښمنانو سفره د افغانانو په وینې نه دي مړه شوي. پردا کې تاسو چې راونسي راوړئ زندان ته مو شکایت ورک نشه. دا اشغلان د څه درد پر خوري د مجرمان چې تاسو راونسي زندان ته وچو، دا به څه چې دا ملک ته په درد وخوري، ملت ته په درد وخوري، دا به څه ته په درد وخوري. دا چې دا مسی پیس دا ول سلخانه راځي د ملت پر مخ باندې به را وزوړوي غوږی ده.
سلام علیکم، زه جمعه خان روحانی د ګرځنګل له کیمپ خبرې کوم. اولا کرزی صاحب هغه هر کس ته اوس هرکلی کوي چې دی د ملت په وینه لاسونه سړوي، لکه جنرال وسم، کم طالبان چې د طالبان په ټینګ کې چې دی غټ قومندانو د شمال او دی په شمال کې اوسېدی، نو طالبان چې په مزار کې ماسیره سونه ډېر طالبان یې په شهادت ورسول. اخو د شخصي کار وو، دوم نلته دوه مالې د پښتنو په کورو ننوتله چې د پښتنو ښځې او بې عزت یې کړی، د کوچنیانې په زنګو کې ور وویشتل په شهادت یې ور ورسول، او نور بې ګناه انسانان یې لته په شهادت ورسول چې پر نام پښتونه ګزاره نه سوی کولی. نو اوس کرزی صاحب چې پر نام یو چارواکی دغه ویني، نو دی راجلبی چې په خطر سره د دې چې وایي هغه شمال خلک ما ته رایه رایه کړي چې د جنرال وسم په داوس حکومت کې داخل کړی دی، کنجت کړی دی.
بلوچستان څخه د مجاهد فایز اطلاقي او خارجي پوځونو ناوړه عمل په کلکه غندل، تر څو به په هلمند کندهار خصوصا ناوه ګرمشیل او نادعلیق کښې د خلکو پر کورونو تجاوزونه ادامه ورکوي. آیا د پوښتنې څوک شته؟ د ازادي راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. د هغه د شانواز پینی د کانجدي او د هغه دا هغه سره د ازادي راډیو مرکه د افسوس خبره ده. د تړین یې وکړه پر چې داود او کمونیست نجیب ده د افغانستان خامو خلکو قومي مشرانو او دولتي انجنرانو څه ګناه کړې ده چې همدغه کمونستانو د 2 میلیونه نه زیات شهادت ورسول، 6 میلیونه زیات مهاجر شول چې د یو مجاهد افغان په حیث. دا وایم چې تر ټولو به لوی مجرم هغه څوک وي چې کمونیست ته رایه ورکړي. وسلام الله عبدالرحیم بارکوي.
زه د بادغیس د ولایت د جوان ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ په منډه کې ډېر ملخ او کچاپ دي، دولت هېڅ قوت نه راسره کوي، هیله ده چې سمات راسره وکړي. وسلام.
زه د ایران خبرې کوم. او زموږ په ایران کې د افغانانو ډېر بد وضعیت روان دی. زه لطفا د افغانستان د رئیس جمهور نه دا غوښتنه غواړم چې دغو افغانانو په باره کې د خپل هغه ګړندي کې خپل غم دی دغو افغانانو وخوري.
السلام علیکم، زه ټول افغانانو ته سلام وایم. بعد د سلام مهم پیغام دار افغانانو ته، دغه خرڅ شوي خلک او په ډالرو او په بانډونو منیمس خلک دا خپل مرګري په مورچې او په پوستې کې په شهادت رسي، نو دا په خپل زه فکر کوم چې نه مسلمانه عمل دی او بزدله عمل دی او د انسانیت نه لرې عمل دی. دغه عمل د افغانانو ذهنونه زه فکر کوم چې نشي بدلوي، او مسلمانان افغانان به داسې کار ونه کړي لکه دغه مرتجین چې دا کار وکړو. وسلام.
زه منیر احمد داریپور څخه خبره کوم. زما پیغام دا دی د افغانستان ولس خلکو ته چې ووټ داسې کس ته ورکړي چې هغه د وطن غم ورسره وي او د ملت غم ورسره وي او خپل د وطن دپاره خدمت وکړي او خپل وطن کې خواري وکاږي.
ریګل د لغمان والا څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکی خیلی وړاندې کوم. زه د ښاغلي کرزی صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې تا د خپلې واکمنۍ په 8 کلنه دوره کې د کومو لاسته راوړنو په اساس په 1988 کال په انتخاباتو کې جمهوری ریاست ته خپل ځان کاندید کړ. آیا ستا لاسته راوړنه دا ده چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په سلګونو بې ګناه ملکي کسان، ښځې او ماشومان، د غربیانو د هوایي او ځمکني برید په نتیجه کې په شهادت رسیږي او دا لړۍ اوس هم جریان لري؟ نور د افغانستان غیور او باشهامته ملت ستا په مکرجنو فریبونو نه غولېږي، څوک درته اور نه درکوي، دا به غوره وي چې د خپلې کاندیدۍ څخه استعفا وکړي. وسلام.
جام بشر دوست چند میدان ورده گولاتی بند چک پلو سوالی به گروه دفعان دازاده ایز جو قدر من کار کمون که آویزاد من آوریدون بتا گیل از درمان بانی کن جمهوری آسط لپاره دی محترم و کاندیدان و پاک لامه نظر داده حق واده چی دوی ملت تورکوی چی مقبل تصدی پا مختار کن در خوان بابا کن دا سه نوه کسون دا سه بلاون که وادی دی منا دا چی پا یخ نمشته دا یخ چی او بشی نمشتای هم لمانځه ځي. هر څوک چې غواړي د مظلوم ولس ته خدمت وکړي باید یو بدوینې تیاوله بده شي، لپاره سیاسي روغه جوړه وشي په هر قیمت چې وي. خارجي قوتونه له هېواده د ایستلو زمینه مساعده شي، ځکه افغان ملت له خارجي قواو سره حساس دی و مهم لیدل. هېواد چې په خپله سمسور او ودان نه کړو پردي فکر نه کوم.
السلام علیکم، زه حکیار د ننګرهار ولایت د سارک غلدی ولسوالۍ نن سره په تماس کې یم. زه د ټولو طالبانو وروڼو نه دا وینا کوم چې په راتلونکي انتخاباتو کې برخه واخلي او نور د نه وژنې زموږ زړور او باجورته وردو. دا جهاد نه دی وروڼو، که جهاد مونږ ټول جسو کو دا جهاد وکړو. مه منې دا اسرائیل خبره، مه منې د پاکستان خبره. زه ټولو طالبانو وروڼو ته دا وینا او دا په زړورتیا ورته مې راتلونکي انتخاباتو کې برخه واخلي او د افغانستان په جوړولو کې برخه واخلي. رونه موږ کونډې اعتماد نور مزوروي، موږ ډېر څه ورېدلي. وسلام به احترام طرفه حکیار د طالبانو وروڼو.
سلامونه او احترامات. زه عبدالرازق بهرامدی د پکتیکا ولایت د جنخیلو د ولسوالۍ وروسته له زیاتو سلامونه او احتراماتو څخه زما هم یو نظر ده، هم پیغام ده. پیغام مې عبدالجبار ثابت صاحب ته دا ده، که چېرته خدای پاک لوی کامیاب کړو، زما په نظر که دغو درېو نکاتو ته پاملرنه وکړي، په افغانستان کې به په بشپړ ډول امنیت او افغانستان خلک به په بشپړ ډول د امن په فضا کې ژوند وکړي. اول له مخالف لوري سره یعنې طالبانو سره په صادقانه ډول خبرې اترې. دوم د مخالف لوري یعنې طالبانو دا اول شرط منل چې خارجي قواوې له افغانستان څخه خارجېدل. دریم په افغانستان کې نظام شرعي یعنې قرآني نظام نافذېدل. وسلام. د ازادي راډیو د نورو بریالیتوبونو په هیله عبدالرازق بهرامدی د خدای په امان.
السلام علیکم، زاهد الله خبرې کوم. نن د جمعې په ورځ چې کوم مسلمانانو د ملک جکسن په مړینه باندې کوم دغه ښکارا کړی ده، دا ډیره د افسوس خبره ده، ناراضګي. دا خو په کار و چې دا د سوات پر مسلمانانو چې کومه بمباري کېږي، یا د وزیرستان یا د افغانستان یا د عراق، دا هغو په مرګ یې دغه مرضی ښکاره کړی وای.
السلام علیکم، زه حبیب وطن یار سعودي عربستان خبرې کوم. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ګران افغانان ورونو خواندو ته زړه دي کوم سلامونه احترامات ډالۍ کوم. او د ګردیز ولایت سید کرم ولسوالۍ او احمد آباد ولسوالۍ تر عمومي سړک کار پیلولو ډېر خوشبمندي څرګندو. نو والله دې وکړي چې ګران افغانستان ولستان داسې پرمختګ ورته غواړو او د دوی نظر ساتن کې په دې سړک باندې نظر ساتونکو ته موږ هیله لرو چې هغه دې سړک په چارو باندې نظر واچوي او د ولس نه زموږ دا خواهش ده چې هغه باید د دې سړک پرمختلونکو سره باید هر ډول مرسته وکړي. ګرانو افغانانو ته ښه ژوند غواړو. خدای پامان.
سلام علیکم، زما نوم ولو د متاخیلو اوسیدونکی د پکتیکا ولایت د یاخیلو ولسوالۍ د متاخیلو اوسیدونکی. زه پیلن په هند کې هم او له هنده څخه خبرې کوم. د حکومت له چارواکو هیله کوم چې په هند کې کوم سفارت کارکوونکي دي دا له خلکو سره ښه وده نه کوي او کار یې ډېر ځنډوي. وسلام. باید د دې په هکله ډېر هغه ونیول شي.
غلام اجم د شندانه څخه تاسو سره په تماس کې نو آباد قری د نوی نفر شهیدانو وارث. زه د رادیو ازادي څخه خواهش کوم چې دا خبره نشر ته ورسی او دا چې سپیشل فورس او امریکایان ویل چې موږ ملا صدیق په نو آباد کې د دیرش نفر طالبانو سره وجلې، البته دی ګناه خلک شهادت ته نه رسیدلی، ملکی خلق شهادت ته نه دي رسیدلي ټول طالبان و زه د راډیو ازادۍ څخه جدا خواهش کوم چې دا خدمت خبره نشر ته ورسي چې ملا صدیق په دغه درې ورځې د مختاره د امنیتي قواو د اردو ملي د طرفه د یو میل کرشینکوف و یو سراچی سره د یو سرایا تلیفون سره په د شینډان پولیسوالي کې د سکرسو چې فعلاً په امنیت ملي کې د تر تحقیق پښتنې لاندې دی. زه د راډیو ازادۍ څخه خواهش کوم چې دا زما خبره نشر کی پښتنې دی وکړي چې د امریکایان سوچ تاسو ول ملا صدیق موږ وژلی. آیا دا ملا صدیق چې تاسو وژلی خوله ملا صدیق ژوند سوی دا د دوی دا ټول گزارشونه چې د راډیو ازادۍ کې ورکی کیبل نشرات ورکی دا ټول پروپاګاندا نشراتونه دي چې بیګناه خلک شهادت ترسي او دوی ادعا کوي چې موږ طالبان یا مخالفین وځي.
ترنو دوستانو موږ ستاسو پیغامونه خپاره کړل په دې هیله چې هغه کسانو به ستاسو غږ اوریدلې څوک چې کولای شي ستاسو ستونزې هوارې کړي. که چیرې غواړئ چې د ازادۍ راډیو ته خپل پیغامونه ثبت کړئ نو زموږ د پیغام ثبتونکو ماشين شمیرې ته زنګ وهلی شي. دا شمیره ده 00420212145. تر بل خبرونه مو علامه د ازادۍ راډیو د نورو خبرونو د اوریدو بل نه درکوم.